آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به تعین کړي. افغانستان د سګرټو په واردولو 100% مالیه لوړه کړله او په سوری کې کردانو د داعش څخه یو مهم سرحدي خرګوټی نیولی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. نن سه شنبه ده، د 1349 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا شپږویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې شپاړسمه کیږي. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړې وي، دا د پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونې. په دې خپرونې کې به واورئ چې د افغان حکومت یو پلاوی د افغانستان د سولې په هکله په یو کانفرانس کې د ګډون لپاره اوسلو ته تللی دی. د کانفرانس نه څه تمه کېدای شي؟ د نیپال حکومت د 15 اپریل د سختې زلزلې نه وروسته د دې هیواد تاریخي لرغوني آثار د آثارو ودانۍ بیرته خلاصې کړي دي، او د پلاتینې یو نوی پروژه د افریقا په قابلیت ټینګار کوي چې د شخړو مخنیوی کوي. دوی وایي چې د وسلوال جنجال او د قدرت پر سر د مبارزې ښه پیژندګلوي دي وشي. دا رپورټونه وروسته اورئ، خو اوس بشپړ خبرونه. روخان نورزی وایي
ولسمشر غني ژمنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به تعین کړي. ولسمشر ویلي دی چې له مسؤولو کسانو سره به په دې اړه مشورې وکړي او بیا به اقدام وکړي. د ولسمشر د وایان مرستیال سه زفر هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې به د ټولو د خلکو کسان سره خبرې وسی او د ستونزو په باب د غوی نظر د معلومولو وروسته یو حل لار پیدا سي. د ولسی جرګې د کار موده په یو څو ورځو کې پای ته رسیږي، خو تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره کوم نیټه نه ده ټاکل سوې، او دا هم نه ده معلومه چې د سرطان د میاشتې د لومړۍ نیټې وروسته به د جرګې اوسنی غړي خپلو کارونو ته ادامه ورکړي او کنه. خو د ولسی جرګې رئیس وایي چې ولسمشر د دوی د کار د دوام سره مخالفت نه لري. عبدالروف ابراهیمي پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تر انتخاباتو پورې به خپل کار ته ادامه ورکړي. ښاغلی ابراهیمي زیاته کړه چې هیڅوک حق نه لري چې د ولسی جرګې د مشروعیت په اړه پوښتنه وکړي. خو یو شمېر حقوقي کارپوهان د سرطان له لومړۍ نیټې نه وروسته د ولسی جرګې کار د اساسي قانون خلاف ګڼي. بل پلو ته د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخابات لپاره 80 میلیون ډالرو ته ضرورت شته. د افغانستان د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور امریکا ژغ ته وویل چې تر اوسه حکومت کمیسیون ته پیسې نه دي ورکړي. هغه زیاته کړې ده چې مرسته کوونکي هیوادونه یوازې د 2014 کال تر پایه انتخاباتو د لګښتونو د ورکولو ژمنه کړې وه. ښاغلی نور وویل چې ولسمشر د کمیسیون سره په وروستي ملاقات کې وعده وکړه چې د انتخابات لپاره به بودیجه برابروي. افغانستان ته د سیګریټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه سوه. ولسی جرګې پرون د دوخانیاتو په قانون کې بدلون راوست او پر سیګریټو یې ګمرکي تعرفه 100% ته لوړه کړه. د سیګریټو پر سر د تعرفې د لوړولو په اړه دوه نظر موجود وو. یو شمېر وکیلانو د 50% مالیه د لوړولو غوښتنه کوله، خو اکثر بیا د 100% ګمرکي تعرفې د لوړولو وړاندیز کوي. له اوږدو بحثونو وروسته رایګیري وسوه چې په نتیجه کې اکثرو وکیلانو د سیګریټو پر سر د 100% مالیې د لوړولو لپاره رای ورکړه. په دې اړه به د ممتاز بهیر بشپړ رپورټ زموږ په دوهمې خپرونې کې واورئ. سپین ماڼۍ وایي چې د ختیځې اروپا او بالتیک د سیمې په هیوادونو کې د قواو د ځای پر ځای کولو پلان تر اوسه په ابتدایي پړاو کې دی، او دغه پلان د اروپایي ملګرو هیوادونو د حفاظت لپاره د یوې لسیزې راهیسې د ناټو د ماموریت برخه ده. د شنبې د ورځې راهیسې چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د قواو د ځای پر ځای کولو د پلان په اړه رپورټ خپور کړی دی، دا لومړی ځل دی چې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په دې اړه تبصره کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي وو چې د دغه پلان هدف دا دی چې په سیمه کې د روسیې د تیریو مخه ونیول سي. مسکو تیرې سوي کال د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. که چیرې د قواو د ځای پر ځای کولو دغه پلان تایید سي، نو د امریکا 15,000 پوځیان او زغروال وسایل به د ناتو د سازمان په غوړو هیوادونو لیتوانیا، استونیا، لیتویا او همدارس په رومانیا، پولند، بلغاریا او احتمالا په هنګری کې ځای پر ځای سي. روسیه پرون د امریکا لخوا د قواو د ځای پر ځای کولو په اړه خبرداری ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې دغه سیبقتان به د نظامی مخامخ کېدو سبب سي او خطرناکه عواقب ولري. د سوریه د بشری حقوقو فعالین وای چې کوردی قواو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش څخه یو مهم سرحدي ښارګوټی نیولې دی. د دغه ښارګوټی په نیولو سره د داعش د وسلوالو د اکمالاتو یو مهم لار بندیږي. د سوریه د بشری حقوقو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی پرون ویل چې کوردانو د تل ابیب ښارګوټی د یو څو سیمونه بغیر نیولې دی. د کوردانو په پرمختګ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونو مهم نقش لوبولی دی. تل ابیب د ترکیه سرحد ته نږدې پروت دی. دا ښارګوټی د داعش د ډلې د مرکز رقیته د اکمالاتو په لارې پروت دی. وسلوالو د دغې لارې نه وسلې او جنګیالي سوریې ته او تیلې تور مارکیټ ته انتقالول. بل پلو ته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن دی مستورا په دمشق کې د سوریې د حکومتي چارواکو سره وګوري او د اوربند په اړه به ورسره خبرې وکړي. هغه به د سوریې حکومت ووایي چې وظیفه د ملکیان خوندې توپ دی او نه باید خطرناک وسلې لکه بیلری بمونه د ملکیان په سیمه کې استعمال کړي. د امریکا د فلوریدا د ایالت پخوانی والی جیب بوش په رسمي توګه د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو اعلان وکړ. جیب بوش د فلوریدا د ایالت د میامی په ښار کې په یوې جوړې سوي غونډې کې اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. هغه د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخابات لپاره ولسم جمهور غوښتون کړي چې غواړي ځان کاندید کړي. د امریکا سترې محکمې د یو افغان خلاف فیصله وکړه. د افغان چې فوزیه نومیږي او امریکایي تابعیت لري غوښتل چې خپل میړه ته د امریکا ویزه واخلي. د امریکا سترې محکمې پرون د دوشنبه په ورځ وویل چې فوزیه هیڅ دلیل نه لري چې د خپل میړه په اړه اعتراض وکړي. د فوزیه میړه چې کنیشکا نومیږي په 2009 کال کې د امریکا ویزې ته درخواست ورکړی و چې رد سو او پکتیا د کرکټ د یوې ورځنیو سیالیو اتلس وله. د افغانستان د کورنۍ کرکټ د یوې ورځنیو سیالیو پایلوبه پرون په کابل کې وسوه. لوبه د پکتیا او لغمان د ولایتونو د لوبډلو ترمنځ وسوه چې پکتیا لوبډلې لوبه په شپږو وکټو وګټله. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ترنوندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. دا هم د خبرونې لمړی مطلب. د افغان حکومت یو پلاوی د افغانستان د سولې په حق له په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره اوسلو ته تللی. دا چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د ناروی حکومت رول څه شی دی او د روانو خبرو څخه د څه ډول نتیجې تمه کېدای شي. د ناروی په اوسلو کې د مشت افغان د دعوت د خپلواکې رسنۍ مشر طارق بزګر سره زموږ همکارې نوشابه آشنا مرکه کړې ده.
کانفرنس هدف څه دی او ناروی ولې دا منځګړتوب کوي؟
بله، اوسلو یو غیر دولتي مؤسسه، دوی وایي چې غیر دولتي مؤسسه ده او دا په هر کال یو ځل دوی راغونډېږي په مختلف موضوعګانو باندې دوی خبرې کوي. هغه نړیوالې مهمې پېښې لکه څو کاله مخکې د افغانستان نه د افغانستان د حکومت کسان او همچن د طالبان نمایندګان دوی خبرې وکړې، خو د دوی د میډیا نه پټو په کار باندې دوی خبرې نه وي. میډیا ته خبره نه وکړه چې دوی د ناروی نه ووتل. یو نیم خبر لاند خبرې په میډیا کې راغله او دا اوسنۍ خبرې د څو هفتو مخکې چې د پناروي کې خبرې وشوې، دا ما خبر دوام دی چې دغه د اوسلو فورم چې تاسو یاد کړئ هغه یو مختلف دی.
عموما د اوسلو فورم په نامه کوم کانفرنس چې جوړیږي چې تاسو ویل چې دا دریم دور دی چې طالبان او د افغانستان حکومت اساسي هم پکې برخه اخلي، عموما د کوم هیوادونو اساسي د کانفرنس دعوتیږي؟
بله، دوی اکثرا د ناروی د سولې جایزه ورکوي او په د دنیا مختلف هیوادونو کې د دنیا په مختلفو برخو کې، مثال سودان او خیو ک موږ د سریلانکا د جنگ یادونه وکړو یا د افغانستان د جګړې یادونه کوي. دوی هم دغه کسان دغه د ملکونو کسان نمائندگان د دوړو خاور غواړي او د تر ډېره حد مقصد یو کېدای شي د ملل متحد نه وروسته د مملکت په توګه ناروی هغه با اعتبار هیواد چې مختلف خواوې دوړو خواوې د افغانستان په ستونزه کې دواړو خواوې د افغانستان حکومت او مخالفین په دوی باندې اعتبار کې یو د درې مغونډه راځي ته خبر یو ځل څو کاله مخکې دلته په ناروې کې غټه غټه د طالبان او د حکومت کسان داغلي دلته د سولې په ارتباط باندې خبرې وکړه. ما د نزینه بیروسته ملزیف او وکیل احمد ولید له واغې خپل خبر نه ډیر راځي ښکارا کېدل خوشاله ښکارا کېدل چې دوی دلته خبرې کړي او اوسم چې دا د افغانستان د حکومت رسمي نمائندگان دا اول ځل لپاره او طالبان یا چې نن لومړنۍ غونډه ده په میډیا کې راځي دوی اول ځل باندې نن رسمي خبرې شروع کړي دي خبرې کوي او ته باندې د افغانستان
بله د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو استازي چې همدا اوس په اسلو کې غواړي د سولې خبرې پر مخ بوزي د ناروې د حکومت نقش به څه وي په دې خبرو کې؟
د ناروې د حکومت څنګه مخکې اشاره ورته وکړه په ډېرو پیچلو پیښو کې نړیوالو پیښو کې مسلو کې خصوصا په کورنیو جنګونو کې دوی مهم رول لوبوي. هغه دا چې دواړو خواوې کوشش کوي چې دواړو خواوې یا هغه څوک چې په جنګ کې اخته دي هغوی یو مې سره په دې خبرو ته کښېني او دوی د منځګړي رول لوبوي. دوی اکثره ناروې داسې کار نه کوي چې هغه د یو طرف د خفقان یا د خبر نه د لریوالي باید شي، بلکې دوی د خبرو زمينه برابرې او نارویجان نور په مستقیم ډول په خبرو کې برخه نه اخلي چې دوی مداخله وکړي، بلکې د زمينه برابرې شي. دوی خو چې اوس دوی دا زمينه برابره کړې د اوسلو فورم د چتر یا د چترې لاندې چې د افغانستان دواړه خواوې د افغانستان حکومت او هغه چې مخالفین دي طالبان دي جنگ کې د افغانستان حکومت سره په جګړه اخته دي خبرو ته کښېني.
بله، عموما د سولې خبرو د پاره اکثرا تایید پدی کیږي چې یو اسلامي هیواد کې اوس دا درې مناسره چې د ناروې په اسلو کې تر سره کیږي، خپل د طالبانو د پاره ناروې حکومت څومره د قبول او د تایید او د اعتبار وړ دی؟
تر کومه ځای چې ناروې پیژنم، ناروې په ډېرو مواردو کې د افغانستان په مسله کې او په نورو نړیوالو پېښو کې دا وړتیا پیدا کړې چې د دواړو خواوو اعتبار جلب کړي. او دا غونډه چې اوس په نږدې وخت کې څو هفتې مخکې د افغانستان د مخالفینو او د حکومت د غیر رسمي استازو یا د پارلمان د غړو د ښځینه غړو د هغوی خبرې وې د طالبانو سره، او دا ورپسې په نږدې وخت کې بله غونډه ده چې د افغانستان حکومت هم رسمن تایید کړي چې د هغوی نمایندګان دلته راغلي او همچنان طالبانو تایید کړي چې د دوی نمایندګان دلته په ناروې کې دي او خبرې کوي. همتابان دواړو خواوو به د ناروې باندې اعتبار کړی او دا به مهم نه چې حتمن خبرې دي په اسلامي مملکت کې وشي. د ناروې کې د افغانانو یو زیات شمېر هغه سیاسي کسان دي د پخوانی رژیمونو دي او د افغاني تنظیمونو یا جهادي ډلو مربوط کسان چې په ناروې کې قبول شوي دي دلته ژوند کوي اوسېږي، او کېدای شي دام د ناروې په اعتبار باندې زیات کړي یا د ناروې اعتبار زیات کړي.
بلاخره د طالبانو او د حکومت د استازو ترمنځ روانه خبره چې ستاسو په وینا نن د کانفرنس اوله ورځ وو خبرې پیل شوې دي، نتیجه یې څنګه ګوري؟
په مجموع کې د افغان په صفت باندې ټول افغانان د جنگ سره دي او ټول دې دعا کوي د دې غوښتنې چې افغانستان کې د جنگ ته ټول شو سولې راشه او ټول افغانان په سولې کې ژوند وکړي. افغانان د ټولو ګټ هوا د ټول لاخ لري، خو مهم شی دا ده چې افغانان باید د افغانستان د منافعو نه د ملي ګټو نه دفاع وکړي. هغه کار چې هر افغان دی لري چې دا خبرې نتیجه ورکړي او د یو مطلوبې نتیجې ته ورسیږي چې هغه په افغانستان کې د ملي او تلپاتې سولې ده. ناروې تبان دوست که دا خبرې کامیاب شي نو تبان د ناروې ارزښ او مقام به د افغانانو په منځ کې نړیوال منځ کې زیات شي. ناروې تا کوشش کوي چې افغانان د سولې په میز ته کښېني یا دوی ته دا زمینه برابره کړي چې خبرې وکړي، خو دا نور د افغانانو مربوط ده چې خپل مشکل په خپله د ملت د غوښتنې له مخې حل کړي.
ډېره مننه بزګر صاحب، کورم ودان.
مننه تاسو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د نیپال حکومت د هغه زلزلې نه وروسته چې د اپریل د میاشتې په 25 وشول دغه هیواد سخت وځپه، اوس یې د هیواد موزیمونه بیرته خلاص کړي دي. نیپال دا موزیمونه په داسې حال کې خلاصوي چې د دغه موزیمونو د خوندیتوب په هکله اوس هم د خلکو سره اندېښنې موجودې دي. د امریکا غږ خبریالې انجانا پسری چې په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په نیپال کې د 25 اپریل زلزلې ډېرو ودانیو ته تاوان اړولی. اوس په نیپال کې چارواکو د یکشنبې په ورځ باندې د لرغونو آثارو زیات ځایونه بیرته د سیلانیانو لپاره خلاص کړی دي چې دغه هیواد ته بیا سیلانیان تشویق کړي. هغه ودانۍ چې حکومت بیرته د سیلانیانو لپاره خلاصې کړي دي په هغه کې په کټمنډو، پټان او بکتپور سیمو کې ځینې شاهي پخوانی ودانۍ شامل دي. د یادونې وړ ده چې نیپال ته د ګاونډي هیوادونو نه او په خاصه توګه د هند نه هره اونۍ د دغو لرغونو آثارو د کتو لپاره راځي. د نیپال د ټوریزم په وزارت کې کار کوونکي آدیتیا بهرل وایي چې د دغو ودانیو د بیرته خلاصولو لپاره هغوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې نیپال د سیلانیانو لپاره خوندي دی او که هغوی وغواړي نو راتلی شي. د نیپال حکومت نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړي چې نیپال د ټوریزم لپاره میلمه دوست هیواد دی او خلک کولی شي چې دغه هیواد ته راشي. بېشکه چې په دغه هیواد کې ډیره سخته زلزله راغلې وه، خو اوس ژوند خپل بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. نیپال ته د سیلانیانو بیرته تشویق کول هر څو چې ډیر مشکل کار ښکارېږي، خو د نیپال حکومت کوشش کوي چې زر تر زره خلک بیا دې ته تشویق کړي چې نیپال ته سفر وکړي. د نیپال حکومتي چارواکي وایي چې هغوی په دې باور دي چې نیپال د سفر کوونکو لپاره خوندي ملک دی. حکومت وایي چې سیلانیان به یوازې هغه ځایونو ته پرېښودل کیږي چې هغه په مکمل توګه خوندي وي. د یادونې وړ ده چې په کټمنډو کې یو تاریخي ګنبد، دارهارا ګنبد، چې 60 متره لوړو زلزلې رانړولی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
او تاسو د آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه اوري دا هم د خبرونې ورسته مطلب د پلاتن یو نوی پروژه د افریقا په قابلیت ټینګار کوي چې د شخړو مخنیوي کولی شي او د حل لارې ورته پیدا کولی شي. د نړیوالې حکومتولۍ د نوښت لپاره کاناډایي مرکز وایي چې د وسلوال جنجال او د قدرت پر سر د مبارزې ښه پیژندل ضروري دي. د امریکا غږ خبریال جوی د کاپاوا په دې باره کې د واشنگټن ډی سي نه دا رپورټ رالیږلی دی.
دغه مرکز چې د سی جی په نامه شهرت لري په افریقا کې د جنجال په نامه یو رپورټ خپور کړی دی چې تحلیل او عکس العمل پکې څرګند شوی دی. په دغه رپورټ کې په دې غور شوی دی چې څرنګه سیاسي تاوتریخوالی، کمزوري موسسې، قومیت، مذهب، هویت په جنجال کې ونډه اخلي. د افریقایي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په خوانه مرستیال کریستل کراکر د سی جی د نړیوال امنیت او د سیاسي پروګرام لوړ رتبه غړی دی. دی وایي
We were not only looking at violent extremism, we're looking at other kinds of conflict patterns that exist, including conflicts that are spawned by criminal
منګه نه یوازې د تندرو افراطیانو څارنه کوي، موږ په جنجال کې د دې ډول شامل خواو څارنه هم کوي چې په هغوی کې جنایي شبکې رول لري، چې په هغوی کې بیا سمندري غله هم او قاچاقبران هم راځي، چې دا بیا د هویت په سر جنجال او د بیلابیلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت په سر انه مبارزه د دغو شخړو ته لمن وهي. څه چې اوس په برونډي کې روان دي هغه په اصل کې د قدرت په سر مبارزه ده. تر کوم ځای پورې چې تندروا افراطیانو پورې اړه لري، نو په دې برخه کې امریکا او فرانسې د افریقایي هیوادونو سره مرسته کړې ده چې د دغه ګواښ مخه ونیسي. مګر کراکر نو وایي یوازې نظامي عکس العمل کافي نه دی، د اصلي علت غم باید نه وخوړل شي. دی وایي
In some cases what happens is that there's a weak state with a limited capacity in remote areas of a country
zini waqta chche pekhi ge haga de kamzuru dawlatuno pa lare prato asimo ki waqiki ge che hal ta qabiliyat na mahdood de mang da gha ch pa nigeria ki de boko haram pa irtibat wino او ځینې خلک چې د بوکو حرام په شان تحریکونو کې استخدامیږي په اصل کې بلچاره نه لري، او دوی بیا د دوهم ځل لپاره نه انتخابیږي او حکومت په دوی باندې سترګې پټوي او سمایي چارواکي په دې نه پوهیږي چې د دوی سره څه وکړي. او ځکه نو دغه خالیګه باید بوکو حرام ډکه کړي. کراکر وایي بوکو حرام هم په دې پوهیږي چې څرنګه استخدام نه کار واخلي. سی جی وایي د ملګرو ملتونو په شان ټولنه د شخړو په ځینو اړخونو باندې تاثیر کولی شي. په افریقا کې د جنجال په باره کې راپورټ دا پیشنهادوي چې په برونډي کې د قدرت په سر جنجال باید ختم کړی شي او د قدرت د استعمال په زیادې برو او انتخاباتو له لارې دغه جنجال ختم کړی شي. په دغه راپورټ کې د کمزورو موسسو په ارتباط ویل شوي دي چې مرسته ورکوونکي هیوادونه دي په داسې موسسو باندې ټینګار وکړي چې استازیتوب وکړی شي او مسؤوله وي. او د سی جی په راپورټ کې راغلی دی چې د اختلافاتو په لرې کولو کې د غیر دولتي موسسې او نور مرسته ورکوونکي دي د خبرو د خلکو ترمنځ د پروګرامونو او د ستونزو د حل د ورکشاپونو د لارې دي دغه جنجالونه حل کړی شي.
د
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم درنودونکو د مهمه خبرونو لنډي زاوري. ولسمشر ویلی دی چې له مسؤول کسانو سره به په دې اړه خبرې وکړي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه تعین شي. د ولسی جرګې د کارمدا په څو ورځو کې پای ته رسیږي، خو تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. دا هم نه ده معلومه چې د سرطان د میاشتې د لومړۍ نیټې وروسته به د جرګې وسنی غړي خپلو کارونو ته ادامه ورکړي او کنه. افغانستان ته د سګریټو په واردولو 100% مالیه لوړه شوه. ولسی جرګې پرون د خانیاتو په قانون کې د بدلون راوست او په سګریټو یې ګمرکی تعرفه 100% لوړه کړه. سپینه ماڼۍ وایي چې د ختیځ اروپا او بالتیک د سیمې په هیوادونو کې د قواوو د ځای پر ځای کولو پلان تر اوسه په ابتدایي پړاو کې دی او دغه پلان د اروپایي ملګرو هیوادونو د حفاظت لپاره د یوې لسیزې راهیسې د ناټو د ماموریت برخه ده. د سوری د بشری حقوقو فعالین وای چې کوردی قواو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش څخه یو مهم سرحدي خارګوټ نیولې دی. دغه خارګوټ په نیولو سره د داعش د وسلوالو د اكمالاتو یو مهمه لارې بندیږي. د امریکا د فلوریدا د ایالت په خوانی والی جيبوش په رسمي توګه د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ځان د کاندید کېدو اعلان وکړ. جيبوش د فلوریدا د ایالت د میامی په خار کې پیوی جوړ شوی غونډې کې اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشری لپاره ځان کاندید کړي. او د امریکا ستري محکمې د وی افغان خلاف فیصله وکړه. د افغان چې فوجي نوميږي او امریکایي تابعیت لري غوښتل چې خپل میړه ته د امریکا ویزه واخلي. د امریکا ستر محکمې پروند د شنبه پر ورځ وویل چې فوجي هیڅ دلیل نه لري چې خپل میړه پاړه اعتراض وکړي. فوجي میړه چې د چکنشکانو میږي افغان دی او په 2009 کال کې د امریکا ویزه ته درخواست ورکړې و چې رد شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اوس هم د هوا حالات په کابل کې بنن د تودوخه لوړه درجه 29 وی ټیټه بڅور لسوي اسمان بشین وی. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه شپږوشت اسمان شین. قندهار 18.09 اسمان شین. خوست 28.09 اسمان ځای ځای وریس. مزار شریف 28.22 اسمان شین. پېښور کې د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 40 اسمان بوريز وی. او دلته په واشنگټن کې د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 30 اسمان وریز دی. او درنودونکو په همدې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساته خبری خبرونه مطالب هم درست پای ته ورسېدل. نیم ساته وروسته به هم د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په رپورټونو کې به ووري چې د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د خانیاتو په قانون کې بدلون راوستي دی. او یو بل رپورټ دا چې په امریکا کې اوس مهال شاوخوا 15 میلیونه يهودان ژوند کوي، خو د نفوسو د ثبت او احوال مامورین وایي چې ښایي څوله سیز ورسته به مسلمانان د هغوی نه زیات شي. او بل رپورټ به دا ووري چې پاکستان ویلی دی د افغانستان سره دا ژمنه نه ده کړې چې د طالبانو مشران بنیسي او د سولې د خبرو لپاره به افغانستان ته سپاري. دا رپورټونه او خبرونه زمونږ په دویم خبرونه کې اوري. هیله ده چې په هغه خبرونه کې هم زمونږ سره اوسئ. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډو شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي.